سمع باسم مننه د ازادي راډیو د دې صد خبرونه د اوریدونکو هرکلی کوم. د خبرونه مو د یو ساعت په مخه ده چې په منځنۍ سبه دولس شپږ نوي په افغانستان کې خپرې شي او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولی شي. تر خبرونو وروسته به واورئ چې چارواکي وایي په ننګرهار کې داعش ډله ځپل شوې او یو شمېر داعشیان کونړ ته په شا شوي. خبرونه سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچکی د ننګرهار سیمې چارواکي وایي په تیرې وکال کې په دغه ولایت کې تر سرسو عملیاتو کې 2000 وسلوال وژل شوي دي. د اروزګان ولایت په څو ولسوالۍ کې د افغان ملي اردو په فوجي عملیاتو کې څه باندې 40 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. او د بلجیم صدر اعظم وایي عبدالسلام چې په پاریس کې د نومبر میاشتې د حملو عمده مشکوک طرح ګڼل کیږي له دوو نورو مشکوکو وسلوالو سره نیول شوی. د خبرونو تفصیل: په ننګرهار ولایت کې د تیرې وکال په بهیر کې 319 پوځي عملیات شوي چې په نتیجه کې شاوخوا 2000 وسلوال وژل شوي دي. دغه عملیات په خوګیانیو، شرزادو، چپرهار، هسکی مینی، کوټ، نازیانو، اچین، غنیخیلو او نورو ولسوالیو کې شوي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیانی ازادي راډیو تول چې ډیری وژل شوي وسلوال د داعش ډلې غړي دي.
د نګرهار بیګاډیرو سیمو کې د عملیاتو پر مهال نږدې 2000 وسلوال مخالفین چې په هغې کې زیاته برخه داعش دي او وسلوال طالبان هم پرې ګډون لري دا وژل شوي او د اوسو په شاوخوا کې نور کسان شوي دي.
داعش ډلې د روان لمریز کال له لومړیو په وروستیو کې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې فعالیت پیل کړی و، خو د اچین ولسوال په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته وویل چې دا ډله اوس په دې ولسوالۍ کې له ماتې سره مخامخ شوې ده. د اروزګان ولایت په څو ولسوالۍ کې د افغان ملي اردو په فوجي عملیاتو کې څه باندې 40 تنه دولت صد وسلوال وژل شوي دي. د طوفان درو 50 په نوم دغه فوجي عملیات به دغه ولایت د ناامن ولسوالۍ تر بشپړې تصفیه پورې روان وي. د افغانستان په جنوبي زون کې د 215 اتل قلی اردو د مطبوعاتي دفتر مرستیال تورن احمد صادق پرون ناوخته ازادي راډیو ته ویل په دغه عملیاتو کې څه باندې 40 وسلوال ټپیان شوي هم دي.
عملیات چارچینو دیراوود شهید اساس انصراب که پیل شوی ده، دو ویشت طالبان وژل شوی ده او یو ویشت تنه ژوبل شوی ده. و همدارنګ عملیات ادامه لري او په دې عملیاتو که هوایي قواو هم برخه اخیستی ده.
شاغلی صادق ویل په دغه عملیاتو کې د ملي اردو څلور سرتیر وژل شوي او درې تنه ټپیان شوي. دغه راز یوه اندازه وسلې او مهمات هم د ملي اردو د قواو لاسته ورغلي دي. په وروستیو کې د اروزګان له مرکز ترینکوټ او ځینو نور ولسوالیو د ناامنیو راپورونه ورکول کیږي. افغان حکومت وایي له جرمني څخه د افغان پناهغوښتونکو اجباري اخراج ورته د منلو وړ نه دی. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر سید حسین علیمی بلخي پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل په دې اړه د جرمني له حکومت سره پر یوې موافقې خبرې کیږي.
اخراج اجباری را فعلا قبول نمی‌کنیم.
دی وای فعلا اجباری اخراج نه منو په نږدې راتلونکي مو پر یوه موافقه له جرمني سره مذاکره پیلېږي. افغانستان د دې موافقه مسوده برابروي. تر دې مخکې دغه سی یو مسوده د جرمني لخوا راسپارل شوی و، پر هغې مو کار کړی. د کوم تړون له چوکاټ پرته فعلا افغانستان د هغو کسانو منلو ته تیار نه دی چې له جرمني ایستل کیږي. تیر میلادی کال نږدې 1,80,000 افغانانو په اروپا کې د پناه درخواست ورکړی. د اروپای ټولنې ارقام ښیي چې په جرمني کې شاوخوا زور افغانان ویلي چې غواړي په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شي. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر وایي هغه افغانان چې په خپله خوښه خپل هیواد ته ستنېږي افغان حکومت ورسره ضروري مرستې کوي. بیا هم شراغلاست. د پلای دوبی هوایي چلند ایوی الوتکې هغه وخت ټکر وکړ چې د روسیې په رستم ندانو هوایي ډګر کې هڅه کوله چې اکشینی په دې الوتکې یو شپېرته سورلی وي. د روسیې د بیړنۍ چارو وزارت ولیدي چې د سورلیو د ژوندۍ پاتې کېدو امکانات لږ دي. د بلجیم صدر اعظم شارل میشل ول صلاح عبدالسلام چې په پاریس کې د نومبر میاشتې د حملو عمده مشکوک طرح ګڼل کیږي له دوه نورو مشکوک کسانو سره نیول شوی دی. میشل پرون په بروکسل کې ول د ډیموکراسۍ او زمر د ارزښتونو لپاره دا یوه مهمه لاسته راوړنه ده. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویل تمه لري چې عبدالسلام ژر تر ژره فرانسې ته وسپارل شي. دغه درې مشکوک کسان د بلجیم په پلازمینې بروکسل کې د پولیسو په عملیاتو کې ونیول شول. کله چې پولیس د عبدالسل په مولیمبیک سیمه کې یو اپارتمان ته ننوتل. عبدالسلام پر پښه ټپي سوی و. تر دې مخکې د بلجیم څارنوالانو ویلي وو چې د عبدالسلام د ګوتو نښانونه یې د بروکسل په یوه اپارتمان کې موندلی دی. پر دغه اپارتمان څو ورځې مخکې چاپه اچول سوې وه. د بلجیم په جنوب کې د سې شنبې په ورځ د الجزایر یوه تبه چې شک کېږي له داعش ډلې سره یې اړیکې درلودې د چاپې پر مهال ووژل سو. شپږویشت کلن عبدالسلام د پاریس تر حملو مخکې په مولیمبیک سیمه کې اوسېدلی دی. د پاریس په هغو حملو کې 130 کسان ووژل سول. اروپایي ټولنې او ترکیې اروپا ته د پناهغوښتونکو د جوپې د مخنیوي لپاره یوه موافقه نهایي کړه. د اروپایي شورا رئیس ډونلډ ټوسک ورون په بروکسل کې په یوه کنفرانس کې وویل د ترکیې د صدر اعظم احمد داوود اوغلو او د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو د رهبرانو ترمنځ په دې اړه د نظر یووالی موجود و. ښاغلی ټوسک وویل ټول پناهغوښتونکي چې په نامنظمه توګه له ترکیې یونان ته روان دي بیرته ترکیې ته استول کیږي. دی وایي په پام کې و موږ موافقه وکړو ټول پناهغوښتونکي چې په غیر منظم ډول ترکیې د یونان سواحلو ته راځي سر له روان یکشنبې به بیرته ترکیې ته استنول کیږي. دا پلان به په تدریجي ډول عملي کیږي. د ترکیې صدر اعظم احمد داوود اوغلو دا یوه تاریخي ورځ بلله او زیاته کړه ترکیه او اروپایي ټولنه یو منزل یو ډول ستونزې او ورته راتلونکی لري. د دې پلان له مخې به هغه پناهغوښتونکي چې یونان ته رسیږي او د پناهغوښتنې اسناد یې رد سي بیرته ترکیې ته لیږل کیږي. په بدل کې به یې اروپایي هیوادونه د سوریې په زرګونو هغه کډوال ومني چې په ترکیې کې ژوند کوي. د دې موافقې له مخې به ترکیې ته مالي مرسته ورکول کیږي او په اروپایي ټولنه کې به یې پر غړیتوب خبرې چټکې سي. امریکایي پوځي چارواکي وایي چې روسیه خپل اکثریت جنگي الوتکې له سوریې ایستلې دي او په تیرو اوو ورځو کې د سوریې په شمال کې بمباري نه ده کړې. د امریکا د مرکزي قمندانۍ وایان تیره ورځ وویل روسیه ډېرې جنگي الوتکې له سوریه بهر کړې دي خو تر اوسه لا په سوریه کې هیلیکوپټر او ترانسپورټي الوتکې لري. دا لومړی ځل دی چې د روسیې د ولسمشر د مارچ د 14 نیټې د امر تایید د امریکا لخوا کیږي. ولادیمیر پوتین له سوریه څخه د اکثریت روسي ځواکونو د وتلو امر کړی و. او د فنلند یوې محکمې یو عراقي سړي ته د جنګي جرم په تور د 14 میاشتو تعلیقي بند سزا اعلان کړه. په ټایم پر سیمه کې پرون یو محکمې جبار سلمان عمار د 2014 میلادي کال په جون میاشت کې په عراق کې د یو مخالف جنګیالي مړي ته په بې حرمتۍ مجرم وپیژند. دغه 90 کلن عراقي د یوه سړي له پریسي وسار سره خپل درې عکسونه پر خپل فیسبوک پاڼه خپاره کړي وو. څارنوالانو هڅه کوله چې ده ته د 2 کلونو بند سزا وټاکي. جبار سلمان شاوخوا شپږ میاشتې مخکې فنلند ته ورسېد خو په نومبر میاشت کې ونیول سو. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د ننګرهار چارواکي په دغه ولایت کې د داعش د ځپلو خبره کوي.
داعش په څو محدودو سیمو ته د تر سبا د بیو وزن شول تلفات وروښتل او محدود شول.
بلور ته ځینې راپورونه وایي چې داعش په کونړ کې سر راپورته کړی خو د کونړ والی وایي
زه هیڅ نوم تشویش په دې خاطر نه لرم چې یو خود داعش ته به ډېر څه پور سره همکاري ونه کړم.
په کابل کې د فرخوندې تلین د جمعې په ورځ ولمانځل شو. د مدني ټولنې یو شمېر فعالان د فرخوندې د قتل د دوسیې له څېړلو خوښ نه دي.
دا باید په یو علني محکمه کې محکمه شوې وای بیا فیصله تسوې. دا د تړلو دروازې تر شا یو مصلحتي فیصله سوې ده نه عدالتي فیصله.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړي او په کونړ کې لیونی سپی پیدا شوی.
په شګل ولسوالۍ کې زیات سپی لیونی شوی دي. هغه انسانان څه چې حیوانات هم داړلې دي او ته کوم حیوان چې وجل کیږي په هغه باندې نور سپی راټولېږي او دغه نه د لړۍ خوره شوې ده.
ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې سمې سونه تر اتمیمو بجو مخکې لولو او تر اتمیمو بجو وروسته. ستاسو په ژغ سب شوي پیغامونه د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې خبرو. د ننګرهار چارواکي وایي په 1400 مریض کال کې چې نن یې وروستۍ ورځ ده زیات تمرکز د داعش ډلې په وړاندې پر مبارزې و. د والی ویاند وی په تیرو 1200 میاشتو کې په دې ولایت کې چبان دي 300 پوځي عملیات شوي او لکبلې 2000 دولت ضد وسلوال چې ډېرې د دایښ غړي وو وشل شوي دي. سالم محمد صالح له نورو جزئیاتو سره.
د ننګرهار چرواکي وی پروان المریز کال کې چې نن یو وروستي ورځ ده زیات تمرکز د اسلامي دولت ډلې یا دایښ پوړان دي پر مبارزې وو. د ننګرهار د والی ویاند وایي د تیرو 1200 میاشتو په بهیر کې په دې ولایت کې څه باندې 300 پوځي عملیات شوي او په نتیجه کې یې شاوخوا 2000 وسلوال چې ډېری یې د دایښ ډلې غړي وه وژل شوي دي. عطاالله خوژاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دایښ ډله په ننګرهار ولایت کې اوس ډېره ځپل شوې ده.
روان کال لومړیو کې داسې ویل کېدل چې دایښ به ننګرهار ولسې یو ګوندي ویوی د مرکز په توګه استعمال کړي. په همدغه لړ کې تاسې اوس پوهېږئ چې د ترسره شوو عملیاتو په نتیجه کې دایښ اوس یو محدودو سیمو ته درته شوی دی او هغه افواهات او هغه تبلیغات چې دوی به کول هغه په بل څه بدل شول، دوی ووژل شول، تلفات وروغوښتل او محدود شول.
پورستوی میاشت کې دایښ ډلې تر ډیره د ننګرهار په سرحدي ولسوالۍ اچین کې فعالیتونه پیل کړل او له افغان قواوو سره یې سختې جګړې هم وکړې. د دې ولسوالۍ په سلګونو کورنۍ نورو ځایونو ته په کډې کولو هم مجبوره سوې. د اچین ولسوال غالب مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې دایښ ډله په دې ولسوالۍ کې اوس ډېر ځپل شوې او شمېر یې له څه باندې 1500 څخه شاوخوا 1600 ته راکم شوی دی.
شمېر خو ډېر زیات کم شوی دی او انشاءالله هم ډېر کم تعداد کې چې دا سل کسه پاتې وي یا څه باندې خو کم. دلته د تیرا سره مونږ ډېر نږدې سرحد لرو چې هلته د تیرا نظر روان وي او دلته مرکزیت پاس په غرونو کې سپینه غره کې جوړ کړی و. د دې قوتونه هغه اول جنګو کې تقریبا 1500 کسان مونږ سره جنګېدل نو اوس ډېر تعداد کم شوی دی.
بلخوا د کونړ امنیتي چارواکي وایي داسې اوازې ورسېدلې چې دایښ ډلې د دې ولایت په ناامنو سیمو کې د تازه غړو جلب او جذب پیل کړی دی. د عراق او شام اسلامي دولت ډلې یا دایښ د ابوبکر البغدادي په مشرۍ په 2014 میلادي کال کې د اسلامي خلافت اعلان وکړ. دې ډلې چې افراطي نظریات لري په 2015 میلادي کال کې د عراق او سوریې ځینې برخې ونیولې او ویل کېږي د لیبیا او نایجیریا تر څنګ په افغانستان کې هم پر ځینو محدودو سیمو کنټرول لري.
په راپور کې مو واورېدل چې په تیرو 1200 میاشتو کې په ننګرهار کې شاوخوا 2000 دولت مخالفه وسلوال چې اکثریت یې د دایښ غړي وو وژل شوي دي. داسې راپور لرو چې د دایښ پاتې غړي له ننګرهاره د کونړ لور ته تللي دي. په دې اړه د کونړ د چارواکو څرګندونې له اسد آباده د ازادي راډیو د خبریال رغولان وری په راپور کې.
کونړ کې په داسې حال کې چارواکي د اسلامي دولت ډلې د شتون او راڅرګندېدو خبره کوي چې یاد ډلې شاوخوا یو کال وړاندې په ننګرهار کې خپل وسلوال فعالیت پیل کړ چې په دغه موده کې په جنگ کې ښکېلو خواوو ترڅنګ ولسي وګړو ته هم د سر او مال درانه زیانونه واوښتل. د کونړ امنی قومندانۍ مرستیال سید مقصود پاچا ازادي راډیو ته وویل دوی ته له تېرو څو میاشتو داسې راپورونه رارسېدل چې د اسلامي دولت ډله د ولایت په نام نسیمو کې د جنگ د پاره ځوانان جلبوي خو تر اوسه یې کوم وسلوال فعالیت نه دی پیل کړی.
د منګا د سارګر ادارې د خوانه مقتدا څخه شایعاتو چې په هغه ساحو کې چې افغان امنیتي ځواکونو د پوشش نه وتلي دي هلته د دایښ ډلې یو څه ناڅه جلب او جذب شروع کړی دی. دا البته شایع ده. تر اوسه پورې د منګا سارګر ادارې یا تشفی ارګانونو دا موضوع موږ سره شریکه کړې نه ده او دا موضوع موږ ته اطلاع نه ده راکړې چې دوی البته مصالحانه فعالیت شروع کړی.
پاچا وایي که دغه ډله د ننګرهار په څیر کونړ کې هم جنگي فعالیتونه پیل کړي نو دوی مقابلې ته چمتو دي.
که چیرې دوی باندې موږ پوسو او د موږ سرګرې ادارې موږ ته دا خبر راکړي چې د کونړ ولایت کې مصالحانه فعالیت شروع کړی نو موږ د دوی مقابلې ته د کونړ ټول امنیتي چارواکي په یو غږ او همغږۍ سره دوی ته چمتو وي چې د دایښ ډلې ته رحمتونکي ځواب ورکړي.
د کونړ والی وحیدالله کلیمزی بیوایی د دایښ ډلې پیدا کېدل کوما د تشویش وړ مساله ځکه نه ده چې دلته ولس د افغان ځواکونو ترڅنګ ولاړ دی او خلک دې ته نه دي تیار چې د اسلامي دولت ډلې ته په کونړ کې د افغان دولت په ضد د جګړې اجازه ورکړي.
زه هیڅ تمه تشویش په دې خاطر نه لرم چې یو خود داعش ته به ډېر څوک ورسره همکاري ونه کړو. په دومره خدمه کې د کونړ په ولایت کې ولسي خلک د دولت سره د حکومت سره د خپل امنیتي ځواکونو سره پوره همکار دي، ملاتړ دي.
له دې وړاندې هم د کونړ په سرحدي او نامنو سیمو کې د داعش یا اسلامي دولت د شتون راپورونه موجود وو خو دولتي چارواکو یې تایید نه و کړی.
په راپور کې مو د کونړ د چارواکو په وینا واورېدل چې داعش په کونړ کې ځای نه لري او په یوې خبرتیا پسې نړیوالو چاپي خپرونو ته کتنه لرو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
جاپان ټایمز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د نوي ځانګړي استازي د ټاکلو خبر ورکړی دی. دا خبرونه لیکي چې د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون غواړي چې تادا میچی یا ماموتو چې اوس په افغانستان کې د ملګرو ملتو د دفتر مرستیال دی په دغه هیواد کې د خپل ځانګړي استازي په توګه وټاکي. که چېرته یا ماموتو د امنیت شورا له لوري تایید شي دی به دریم جاپانوي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي په توګه کار کوي. د 2010 تر 2012 میلادي کلونو پورې د افغانستان او پاکستان لپاره د جاپان د مرستو د سفیر په توګه همکار کړی دی. د جاپان ټایمز خبرونې په وینا یا ماموتو په ټوکیو کې د افغانستان لپاره په 2012 کال کې د نړیوال کانفرنس په جوړېدو کې هم راغنده ونډه لرله. یو بل چاپي خبرونه راخلو، د سره صلیب نړیوالې کمیټې تر دې سرلیک لاندې یوه لیکنه خپره کړې ده: افغانستانه موږ هغه څوک یو چې پاتې شو. د مقالې په سر کې د دوو نجونو چې عمرونه یې تر 10 کلونو لږ ښکاري شي عکس خپور کړی دی چې څنګ په څنګ ناستې دي او له کړکۍ رالوېدلې لمر ته ګوري. په مقاله کې وړاندې لیکل شوی دی چې د جنوري په میاشت کې د مګنون په نوم د عکاسانو د نړیوالې ټولنې یو عکاس ګورګي پینخاسوف له سره صلیب سره په افغانستان کې یو ځای شو څو د هغو خلکو عکسونه واخلي چې هره ورځ له شخړو سره لاس او ګریوان دي. مګنون په نړۍ کې د عکاسانو یوه پیژندل شوې ټولنه ده چې په خپلو عکسونو کې د انساني ژوند بېلابېلې خواوې روښانه کوي. د سره صلیب په لیکنه کې وړاندې د نعمت الله راسخ په نوم د ماین پاکانو د یوې مؤسسې د غړي په اړه لیکل شوی دی چې 40 ورځې برمته و بیا چې خوشې شو یو ډول عصبي تکلیف ورته پیدا شو او پرته له دې چې خپلې مېرمنې ته ووایي له افغانستانه ایران ته او له هغه ځایه ترکیې ته ولاړ. له ترکیې زنګ ووهه چې اروپا ته ځي خو بیا پسې ورک شو او کال تیر شو. د راسخ د دوو زامونو عکس سره صلیب خپور کړی چې هڅه کوي وخاندي خو لکه چې شونډې یې سره نښتې وي. سره صلیب بیا د یوې بوډۍ عکس خپور کړی چې څنګ ته یې یوه ناروغه ښځه د خاورین دیوال مخې ته ناسته ده او یو ماشوم یوه مړې وچه ډوډۍ په لاس کې ورته ولاړ دی. د دې عکس په باره کې لیکل شوی دی چې دې کورنۍ 8 کاله مخکې له جګړو کابل ته مخه کړه او خپله ټوله شتمني یې شاته پرېښوده. په مقاله کې د خلیل الله په نوم د یوه سړي عکس هم خپور شوی دی چې یوه پښه یې غوسه شوې. دی وایي چې ما کله هم په ژوند کې په خپل هیواد کې عادي ژوند نه دی څکلی. سور صلیب له دې مقالې سره د یو شمېر نورو عکسونو ترڅنګ د حاجي احمد شاه په نوم د یوه شپېته کلن معلول عکس هم چاپ کړی دی چې پر زینو خیژي او لاس یې پر مځکه تکیه کړی. هغه دوې شایستوکې نجلۍ چې د مقالې په سر کې د لمر رڼا ته ګوري دلته د حاجي احمد شاه تر شا پر زینو خیژي. د افغانستان د ټولنیز عدالت مدني ټولنې د هیواد پر روان سیاسي بهیر او د انتخاباتي نظام د اصلاح په څرنګوالي اندېښنه څرګنده کړه. د دې ټولنې مسؤلانو تېره ورځ په کابل کې خبریالانو ته خبري وکړې. رحمت افغان راپور لري.
د ټولنیز عدالت مدني ټولنې د هیواد روان سیاسي بهیر د اندېښنې وړ وباله او ویل چې د ملي وحدت حکومت د کار له پای ته رسیدو وروسته به دغه حکومت حقوقي او سیاسي مشروعیت ونه لري. دغه ټولنې د جمعې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل د ولسمشر او اجرایي رئیس له لوري په انتخاباتي نظام کې هر ډول غفلت او ځنډ غندي. د ټولنیز عدالت مدني ټولنې یو 15 مادهیز پریکړه لیک هم خپور کړ چې یو برخه د دې ټولنې د غړي رومل خورم لخوا داسې ولوستل شو:
بعد از ختم دوره کاري حکومت وحدت
ملي وحدت حکومت د کاري مودې له پای ته رسیدو وروسته به دغه حکومت سیاسي او حقوقي مشروعیت ونه لري. د ملي وحدت حکومت له سیاسي هوکړې وروسته هر ډول میکانیزم مخته د منلو وړ نه دی او همدارنګه د حکومت د دورې تر ختمېدو پورې د حکومت اطاعت کیږي او له هغه وروسته به د خلکو د رایو د اکثریت پریکړې ملاتړ
کیږي.
د ملي وحدت حکومت په افغانستان کې له جنجالي انتخاباتو وروسته د یو سیاسي توافق په اساس رامنځته شو چې یو له مهمو ژمنو څخه یې د انتخاباتي نظام د اصلاح وعده وه. د ټولنیز عدالت مدني ټولنه وایي چې د ملي وحدت حکومت له ولس سره په کړیو ژمنو په ځانګړي ډول د انتخاباتي نظام په اصلاح کې پاتې راغلی. ولسمشر نږدې 15 ورځې وړاندې د انتخاباتي نظام د اصلاح او په ځانګړي ډول د غوراوي د کمیټې د کار د پیل لپاره دویم تقنیني فرمان صادر کړ. د ټولنیز عدالت مدني ټولنې مشر احمد زکی خبرداری ورکوي چې په راتلونکي کې د هر ډول ناوړه حالاتو مسؤلین به د ملي وحدت حکومت مشران وي.
د اوسنیو موجوده حالاتو او په راتلونکي کې د ناوړه عواقبو مسؤلیت به د ملي وحدت حکومت د مشرانو په غاړه وي. چارواکي باید له رواني فشار څخه ولس وژغوري.
د لومړی ځل نه دی چې د ملي وحدت حکومت په کارونو باندې انتقادونه کیږي، بلکې له دې وړاندې هم یو شمېر مدني فعالانو او د ملي شورا غړیو د حکومت په کړنو باندې هم انتقادونه کړي وو.
په کابل کې په نشه یي موادو د روږدو کسانو د درملنې مرکز وایي چې په مخدره موادو روږدي سلګونه کسان د تر درملنې وروسته له دغه مرکز څخه د فنیا او حرفه ای زده کړو مرکزونو ته معرفي شوي دي. نجيبه زمان په دې اړه تفصیل سره.
په افغانستان کې ناامنی، بیکاری، بیوزلی، رواني ستونزې او مخدره موادو ته په اسانه لاسرسی هغه عوامل دي چې له امله ډیری خلک په نشه یي موادو روږدي کیږي. اوس افغان حکومت هڅه کوي چې په مخدره موادو د روږدو کسانو لپاره د درملنې پروګرامونه پراخ کړي او دغه کسان بیرته عادي ژوند ته راوګرځوي. په کابل کې د روږدو کسانو د درملنې 1500 بستریز مرکز مسؤلین وایي چې 2600 کسان تر درملنی وروسته په درې ګروپونو کې د فنی او حرفوي زده کړو پروګرامونو ته معرفي کړي دي. د دغه مرکز مرستیال ډاکټر واحد کوشان په دې اړه ازادي رادیو ته ویل:
ځینو ناروغانو چې غوښتل ورته د کار زمینه برابره سي، هغوی مو داوطلبانه د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته معرفي کړل. دوهمه ډله هغه ناروغان دي چې په ولایت کې ژوند کوي، هغوی مو په سمه توګه خپل ولایتونو ته واستول او د هغوی د ولایتونو د روغتیا ریاستونو ته مو مکتوبونه واستول تر څو د دوی د روغتیا خبرونې په سمه توګه مخته یوسي. او درېمه ډله هغه ناروغان دي چې په کابل کې ژوند کوي، دا غوی د کورونی د اړیکو نمبرونه مو پیدا کړل چې زموږ د همکارانو سره اړیکې نیسي.
د دغه مرکز ډاکټران وایي چې د هر روږدي کس د درملنې دوره 45 ورځې ده. د رسمي شمیرو له مخې په ټول هیواد کې د روږدو کسانو شمیر شاوخوا 3.5 میلیونو تنو ته رسیږي چې 8000 پکې ښځې او شاوخوا 1 میلیون ماشومان دي. له مخدره توکو سره د مبارزې وزارت د مخدره موادو د غشتونو د راکمولو برخې رئیس ډاکټر ناصر شریفی ازادي رادیو ته ویل چې دغه وزارت غواړي چې د روږدو کسانو د درملنې وړتیا 30% لوړ کړي. په همدې حال کې په نشه یي موادو د روږدو کسانو د درملنې مرکز ته یو شمیر راغلي معتادین وایي چې په ټولنه کې خلک ډیر ځوروي او په خپله خوښه دغه مرکز ته راغلي دي. محمد عارف چې دلته بستر دی او له درملنې څخه 240 ورځې تیریږي، ازادي رادیو ته ویل
چې خوردم 12 ساله یک شو اومد د
کوچنی زوی مرغه د سندلې څنګه تر سره کیناست او را څخه بوختنه وکړه چې بیا نشه کوي. ما ورته وویل هو، بیا راته وویل چې چیرې نشې مواد خشوي نو زه به هم لته ورسره وکړم. د ویل زما زړه دې وچو، زه هم نشې مواد کاروم چې ستاسو زړه هم بچوي. د دې خبرو ته اوریدو ورسته میزان د طالبانو توګه په فینیکس کم کې بستر کړ.
د کابل شهر اوسیدونکو عبدالرشید هم په دغه مرکز کې درملنې ترغلي دی. وای چې په ټولنه کې ضرر د کسانو لپاره ځای نسته او حتی کورنۍ هم ورڅخه بیزار دي. بلخو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وای چې تر اوسه 55 روږدي کسان د امید په نوم د فنی او حرفوي زده کړو مرکز ته معرفي کړي دي. د امید د فنی او حرفوي زده کړو د مرکز مسؤل علي افتخاري وای:
"په قالب د حرفه اینا را آموزش میدي.
معرفي شوی کسانو ته په لسو برخو کې لکه خیاطی، نجاری، د موټر د پرزجاتو د ترمیم په برخه کې، د تخنیکی وسایلو د جوړولو په برخه کې، د کمپیوټر او انګلیزي ژبې زده کړې او اسلامي ثقافت برنامه پکې شامل دي.
سید جواد یو له هغو کسانو څخه دی چې تر درملنې وروسته اوس په داوطلبانه توګه دغه مرکز ته د فنی او حرفه‌ای زده کړو لپاره راغلی دی.
په
لسو ورځو کې مې د برېښنا په برخه کې کارونه زده کړه او کوښښ کوم چې ادامه ورکړم. غواړم دوکان جوړ کړم. اوس مې چې کار زده کړی بیا به مخدره موادو ته لاس ورنه وړم.
حسین یو بل کس دی چې تر درملنې وروسته دغه مرکز ته د زده کړو لپاره راغلی دی. له بلې خوا ارواپوه شرف الدین عظیمي وایي د دې لپاره چې روډي کسان بیرته مخدره موادو ته مخه نه کړي، د فنی او حرفوي زده کړو تر څنګ دوی باید له رواني پلوه هم وروزل سي.
اولین کاریس که اینا خود یک بیمار
تر ټولو لومړی کار داده چې دوی باید د ځان په اړه د یو ناروغ یا مجرم فکر ونه کړي. دوم، دوی باید په ځان باوري شي. دریم، دوی ته باید ورزده شي چې په ژوند کې د ستونزو په وړاندې د حل لار پیدا کړي. څلورم، دوی ته باید ورزده شي چې ژوند له دوی څخه څه غواړي.
له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې په ټول هیواد کې د درملنې لپاره 170 مرکزونه شته چې د 9000 کسانو د درملنې ظرفیت لري، خو په دې برخه کې تر ډیره د اندېښنې شته چې هغه روږد کسان چې درملنه کیږي د کاري فرصتونو او بوختیاو د نه موجودیت له امله بیرته مخدره موادو ته مخه کوي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د کونړ د مرکز او ولسوالیو اوسیدونکي وایي په دې وروستیو کې په ولایت کې لیونی او کوڅه ډب سپي زیات شوي، خو په روغتون او روغتیایي مرکزونو کې واکسین نه پیدا کیږي. له کونړه روحله انوري راپور لري.
د کونړ د شیګل ولسوالۍ د شینکوړک اوسیدونکي فضل واحد ازادي راډیو ته وویل په کلي کې اکثر سپي لیونی شوي، زیات ماشومان او غټانې داړلې دي چې اوسې خلک له ویرې له کورونو نشي راوتلی.
په شیګل ولسوالۍ کې زیات سپي لیونی شوي دي. هغوی انسانان څه چې حیوانات هم داړلې دي، او د حیوانات کوم حیوان چې وژل کیږي په هغې باندې نور سپي راټولېږي، او د دغې نه د لړۍ خوره شوې ده. زموږ په ساحه کې زیات شمېر سپي چې دي هغه لیونی شوي دي، په لسګونو انسانان داړلې دي. زما خپل ورور چې واکسیناتور هم دی هغه هم داړلې ری په دې خپه باندې.
هغه وایي د کونړ په دولتي روغتون کې د لیوانیو سپیو واکسین نشته، او په شخصي درملتونونو کې به یې دومره لوړې دي چې هر سړی د اخستلو وس نه لري.
یو واکسین چې دی په 15000 روپۍ باندې دی، نو د یو کور چې څلور پنځه او شپږ ماشومان خوړلې دي، نو تاسو په دې باندې فکر وکړئ چې د دغه کورنۍ د دغه خلکو د دغه چچل شو ماشومانو دغه خلک چې دي د هغوی ژوند د خطر سره مخ دی. ځکه یو غریب سړی نشي کولی چې د خپلو 15 بچیانو واکسین وکړي. نو زموږ غوښتنه د دولت نه داده چې د دغه دپاره د اساسي حل لاره راوباسي، دغه لیونی سپوی دپاره دوا ورکړي چې هغه اول ووژل شي، او هغه څوک چې داړلې دي د هغوی دپاره د دولت یو غم وخوري.
د اسدآباد روغتون ته مخامخ د یو درملتون کارکوونکی وایي په تیرو دو میاشتو کې ورته نږدې 250 کسان ورغلي او دوی ورته واکسین ورکړی دی.
موږ ته په دې میاشت کې ټول 240 مریضان راغلي دي سپیو خوړلو، هغه واکسین هم ورته کړی دی. ټول د نور چې دي 202 نفره موږ لرو. یو مریض ته موږ شپږ دوزه کېږي خپل ټیم باندې راغواړو.
د کونړ د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله فضلی هم مني چې په ولایت کې د لیونۍ سپیو شمیر زیات شوی دی.
لیونۍ سپی پیښې موږ منو چې دا په کونړ کې شته دی، په هیواد په نورو ولایتونو کې هم شته، په کونړ کې هم شته دی. او تقریبا 250 پیښې موږ خپل اسدآباد ولایتي روغتون او همدارنګه په کونړ کې شخصي کوم روغتون چې دی کونړ عصري روغتون هغه هلته هم دا پیښې ثبت شوي دي. او د دې وفیات هم موږ لرو، تقریبا 2-3 نفر ماشومان په دې باندې مړه هم دي.
هغه له خلکو غواړي چې د کورنۍ هر غړی یې د سپي لخوا وداړل شي، نو زر تر زره دي ورته واکسین وکړي. فضلی وایي دوی د یو ګډ کمیسون لخوا په مرکز اسدآباد کې د کوڅه ډبو سپیو د لمنځه وړلو کمپاین پیل کړی دی.
همدا اوس هم زموږ کمپاین جریان لري. البته په دې کمپاین کې موږ سره د امنیت قوماندانۍ، ښاروالۍ، د چاپیریال ساتنې ریاست او همدارنګه د عامې روغتیا ریاست په شریکه د یو کمیسون په شکل باندې دوی کار کوي. په اسدآباد کې دا پروسه روانه ده، او د اسدآباد ټولو محدودو ته دا کمپاین غځېدلی دی. ولې موږ په دې بسنه نه کوو؟ زموږ دا واقعیت په ولسوالیو کې هم شتون لري. نو موږ غواړو چې په ولسوالیو کې د ولسوال صاحبانو په همکارۍ او د ولس د خلکو په همکارۍ باندې دا پروسه هلته هم وغځېږي.
خلک وایي حکومت او مرستندویه ټولنو ته پکار دي چې کونړ ته د لیونۍ سپیو ضد واکسین راولیږي، څو دوی په اسانه وکولی شي چې واکسین ترلاسه کړي او داړل شوی کسان له مرګه وژغورل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
نور احمد رحیمی له لشکرګالی کې معرف وزارت ته مکتبونو ته پاملرنه زیاته کړې. ادریس خان له فاریابلی کې هیله ده چې افغان ملت په نوي کال کې شامنیتي تدابیر ونیسي. محمد مدنی د نورستان له وامالی کې د لغمان لالی نګار ولسوالۍ چکملار غربي نورستان ته غزیدلې ده خوندي نه ده. د لغمان چارواکي دې ستونزې ته توجه وکړي. یو بل اوریدونکي لیکلي زموږ په ولسوالۍ کې هیڅ لیسه نشته او کتابونه نشته. د غاوریدونکو نه دی لیکلي چې په کومه ولسوالۍ کې او خپل نوم هم نه دی لیکلی. موسی جان اتل د فرا له بالا بلوک څخه لیکلي د فرا په اطراف کې مکتبونه نشته، باید جدي توجه ورته وشي. او سیف الله خاموش له زابل لیکلي په زابل کې ډیر بارانونه وشول، هر افغان هیله لرم چې نیالګي کیږدي څو راتلونکی کال سمسور شي او سوکاله هو. اتنیمې بجې شوې. له سید کمال شارف څخه لنډ خبرونه.
د ننګرهار سیمه چارواکي وایي په دغه ولایت کې د تیرو کال په بهیر کې 319 پوځي عملیات شوي چې په نتیجه کې شاوخوا 2000 وسلوال وژل شوي دي. د اورزګان ولایت په 14 کې د افغان ملي اردو په پوځي عملیاتو کې څه باندې شل د دولت ضد وسلوال وژل شوي دي. افغان حکومت وایي له جرمني څخه د افغان پناه غوښتونکو اجباري اخراج ورته د منلو وړ نه دی. د فلای دوبی هوای چلن وی الوتکه هغه وخت ټکر وکړ چې د روسیې په روستوف ندانو هوای ډګر کې هڅه کوله چې کښینی. د بلجیم صدر اعظم شارل میشل ول صلاح عبد السلام چې په پاریس کې د نومبر میاشتې د حمله اومده مشکوک تر هغه غنل کېږي له دوه نورو مشکوک کسانو سره نیول سوې دی. اروپای ټولنی او ترکیه اروپا ته د پناه غوښتونکو د جوپې د مخنیوي لپاره یو موافقه نهایي کړه. امریکای پوځي چارواکي وایي چې روسیه خپل اکثریت جنگي الوتکې له سوریه ایستلې او په تیر اوو ورځو کې د سوریه په شمال کې بمباری نه ده کړې. او د فنلند یو محکمې یو عراقي سړی ته د جنگي جرم په تور د 14 میاشتو تعلیقي بند سزا اعلان کړه.
تیر ورځ د فرخوندې تلین وو په دې اړه وړاندې په خبرونه کې په تفصیل اوریدل شي. خو اوس به یو نړیواله مسله راوخلو. اروپایي ټولنې او ترکیې اروپا ته د پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره یو موافقه نهایي کړه. دا لا څرګنده نه ده چې دا موافقه به څومره د پناه غوښتونکو په مخنیوي کې مرسته وکړي. د پناه غوښتونکو د مخنیوي په بدل کې به له ترکیې سره مالی مرسته کیږي او په اروپایي ټولنه کې پر غړیتوب خبرې چټکې کیږي. صالح محمد صالح راپور لري.
د اروپایي ټولنې مشرانو پرون په بروکسل کې د یوې سرمشریزې په وروستۍ ورځ اروپا ته د پناه غوښتونکو د جوپې د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وکړې. دوی له ترکیې سره یو لنجمنه موافقه تصویب کړه چې له مخې به یې د انقرې لخوا اروپا ته د پناه غوښتونکو مخه نیول کیږي، په بدل کې به له ترکیې سره مالي مرسته کیږي. د دې موافقې هدف د هغې عمده لارې بندول دي چې تیر میلادي کال ورباندې په میلیونونو پناه غوښتونکي او کډوال تیر سوي او وروسته یې ځانونه یونان، بیا جرمني او سویډن ته رسولي دي. ډېری دغه پناه غوښتونکي د منځني ختیځ دي. رویټرز اژانس لیکي دا لا څرګنده نه ده چې دا نوې موافقه څومره قانوني بڼه لري او څومره نتیجه ورکوي. د ترکیې صدر اعظم احمد داوود‌اوغلو وویل چې ترکیه به هغه غیر قانوني پناه غوښتونکي چې د اژال جزایر او اروپا ته روان دي اومني، خو په بدل کې ترکیه هم غوښتنې لري. موږ موافقه وکړه چې د انساني قاچاق د کمزوري کولو او د قانوني پناه غوښتونکو د منلو لپاره یو متوازنه تګلاره خپل کړو. ترکیه به ټول هغه پناه غوښتونکي اومني چې په غیر قانوني ډول د اژال جزایر تیریږي، خو په بدل کې اروپایي هیوادونه به له ترکیې هم دومره شمیر قانوني پناه غوښتونکي قبول کړي. د دې پلان له مخې به هغه پناه غوښتونکي چې یونان ته رسیږي او د پناه غوښتنې اسناد یې رد سي بیرته ترکیې ته لیږل کیږي. په بدل کې به اروپایي هیوادونه د سوریې په زرګونو هغه کډوال ومني چې په ترکیه کې ژوند کوي. د دې موافقې له مخې به ترکیې ته مالي مرسته ورکول کیږي او په اروپایي ټولنه کې به یې پر غړیتوب خبرې چټکې سي. د اروپایي شورا مشر ډونالډ توسک د ترکیې له صدر اعظم احمد داوود‌اوغلو سره تر خبرو وروسته وویل د اروپایي ټولنې ټولو 28 غړو هیوادونو د دې موافقې متن له کوم بدلون پرته تایید کړ.
آزادی راډیو د کال غوره شخصیت. د 1949 کال غوره شخصیت څوک دی؟ د وری په لومړۍ نیټه یې له آزادی راډیو واوري.
وړاندې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخصب شبي پیغامونه خپرو، خو اوس پر راشو د فرخوندې قضیه ته. تیره ورځ د فرخوندې تلین و. دا کال مخکې د قران کریم د سوسیدو په تور په کابل کې خلکو ووهله، وی وژله او بیا یې د دې مړي ته اور ورته کړ. خو وروسته معلومه شوه چې فرخوندې د قران شریف پاڼې نه دي سوسولې. د دې قضیې یو شمېر تورنو کسانو ته سزا اعلان شوې، خو پر دې مجازاتو انتقادونه شوي. ولسمشر اشرف غني دوسیې ته د بیا کتنې امر کړی. پدیاړه له کابل خان محمد سیند یو تفصیلی راپور لري.
د افغانستان د لوی سرنوالۍ ویان بصیر عزیزی په دې وروستیو کې د فرخوندې په قضیه کې د دیار لسو محکومو په اړه د محکمې وروستۍ پریکړه اعلان کړه.
به تعداد 13 نفر کیندل محکمه حاضر بودن و ایشان
دیارلس کسان چې په محکمه کې حاضر وو او اوس په زندان کې دي. درې کسان یې په شل کاله تنفیزی بند، یو یې په لسو کلو تنفیزی بند او نور یې په شپاړس کلونو بند محکوم شوي دي.
د فرخوندې کورنۍ د محکمې په دې حکم راضي نه ده. د فرخوندې ورور مجیب الله ملک زاده چې له خپلې کورنۍ سره په یوه ګاونډي هیواد کې اوسیږي ویلي دي چې په دې قضیه کې عدالت نه دی پلی شوی.
از نظر ما قابل قبول نیست. فرخونده خو شهید شده، دادهای ما خاص به خاطر
ده حکم مکته د منلو نه دی. فرخونده شهید شو، خو زموږ عدالت وختنه د نورو فرخوندو لپاره ده. دا عدالت تامین نشو. موږ وایو عدالت دې تامین شي. دا غو فرخوندو لپاره چې اوس مهال ژوندې دي او عدالت غواړي.
د بشر د حقونو د سار بنسټ د مارچ په اتمه د ښځو د نړیوالې ورځې د نمانځلو په مناسبت په یوې اعلامیه کې د فرخوندې د وژنې د عاملینو د جزا په کمولو اعتراض کړی او د محکمې پریکړه یې د یوه ترخه طنز په نوم یاده کړې ده. کله چې د فرخوندې د قتل د عاملینو په اړه وروستۍ پریکړه د خلکو مدني ټولنې له پراخو غبرګونونو سره مخ شوه، جمهور رئیس اشرف غني د یوه فرمان په صادرولو سره له لوی سرنوالۍ وغوښتل چې د فرخوندې د دوسیې او د مجرمینو په هکله دې ټول حکمونه له سره وکتل شي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د فرخوندې د قضیې په اړه له ورکړل شوو حکمونو سره موافق نه دی. د دې کمیسیون د ساحوي دفتر مشر شمس الله احمدزی آزادی راډیو ته وویل چې اوس هم د فرخوندې په قضیه کې ښکیل څو تنه لا درکه او امنیتي ځواکونه په موندلو کې پاتې راغلي دي.
کسی که سر جسد خانم فرخونده وستر گذشتان او گرفتار نشده؟
هغه کسی که فرخونده پر تنه موتر تیر کرده تر وسه نیول شوه نده او کم کسان چی نیول شوی او جزا ورته اعلان شوی د جرمی عمل د شدت او جزا ترمن باید توازن موجود وی. یوشمیر کسان چی پا ابدی بند محکوم شوی دا سمه ده، خو یوشمیر نور چی پا لگ جزا محکوم شوی عدالت نشی تامینه اوله.
و ویشت کلن فرخونده ده 1393 لمریز کال ده حوت پا تویشتمه ده قرآن ده نسخو ده سوزولو پتور ده یوشمیر قهرجان و کسانو لخوا ده کابل خار ده شاه ده شمشیره جماعت تسیر ما لومړی پا وحلو تکولو و بجل شوا او بیای ملی تور واچول شو. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د یاد قضیه سیړلو ته یو ځانګړی کمیسیون وټاکه چې لسره یې وسیړي. سره له دې چې ځینو کسانو ادعا کړې چې فرخوندې د قرآن پاڼې سوځولي، خو له قضیې لږه موده وروسته د افغانستان د حج او اوقافو او کورنیو چارو وزارتونو ویلي چې د قرآن کریم پاڼې فرخوندې نه دي سیزلي او دغه نجلۍ بې ګناه ده. د ښځو د حقونو یوه فعاله تاجور کاکړ انتقاد کوي چې په دې اړه د تمیز محکمه په علني توګه دایره نه شوه.
په افغانستان کې یا په قضایي دستګاه کې وختي چې د فرخوندې په شکل داسې یو دوسیه چې فیصله باندې کیږي او د خلکو سره ډیر سوالونه دي، هغو سوالو ته تر اوسه ځواب نه دی پیدا سوی، دا باید په یو علني محکمه کې محکمه سوی وای بیا فیصله سوی وای. زه فکر کوم چې دا د تړل دروازې تر شا یو مصلحتي فیصله سوی ده، نه عدالتي فیصله.
سربیره پر دې د سترې محکمې یوه چارواکي چې د نوم له ښودلو یې ډډه وکړه پر ټیلیفون آزادي راډیو ته وویل چې د تمیز محکمې د استناف د محکمې هغه حکم چې په دې قضیه کې شل پولیسو ته برات ورکړی نقص کړی دی. دا وایي د تمیز د محکمې له نظره دغو پولیسو په دندو کې غفلت کړی او دوسیې به یې له سره وکتل شي.
در مورد 29 نفر حکم نهایی شده و در مورد 20 نفر دیگه حکم نقض شده و دوباره
دوی د 28 کسانو په حق له حکم نهایی او د 40 کسانو حکم نقض شوه او لسره به وکتل شي. خو جمهور رئیس صاحب ته په قانون کې د بیا کتنې د حکم پیشبینی نه ده شوه. بیا کتنه په هغه صورت کې ممکنه ده چې خلک پر حکم قانع نه وي او یا د لوی سرنوالۍ لخوا کېدل شي
و یا هم از طریق لوی سرنوالۍ صورت گرفته میتونه.
د فرخوندې له وژلو وروسته پولیسو 9 کسان ونیول چې د کابل لومړۍ محکمې له دې ډلې څخه 4 کسان په اعدام، 8 کسان په 16 کلونو بند محکوم او 13 بې ګناه وګڼل. همدارنګه دې محکمې 11 پولیس په دندو کې د بې پروایۍ له امله په یو کال بند محکوم او 8 پولیس چې جرم پرې ثابت نه شو بې ګناه وګڼل. له دې سره سره د استناف محکمې د فرخوندې د کورنۍ په غیاب کې تصمیم ونیو او د لومړۍ محکمې حکم اعلان کړ. د استناف محکمې په اعدام د محکوم شوو 4 کسانو د اعدام حکم لغوه او په بدل کې 3 تنه په 60 کلونو بند او یو یې په 10 کلونو بند محکوم کړ. د افغانستان د ښځو د حقونو یوه فعاله وږمه فروغ وای د افغانستان قضایي ارګانونه د ښځو د قضیو پر وړاندې له تبعیض او تعصب څخه کار اخلي.
په قضا کې زموږ په سارنوالي او محاکم کې د ښځو د پاره هیڅ ځوابګویي نشته. قضا خو دومره مردانه دی دلته چې د ښځو د پاره بالکل رسیدګي دومره کم دی.
د فرخوندې قضیه د شاهد شمشیره زیارت د یو ساتونکي له دروغو پیل او بالاخره د یو انسان په وژلو پای ته ورسېده. دا چې شاهد شمشیره زیارت ته اوس هم خلک راضي او کنه دا مو د زیارت له یو ساتونکي وپختل.
اسمم آجی محمد نعیم خیراندیش است. من خدمتگار زمی دوست خدا هستم.
از چه حاجی محمد نعیم خیراندیشم ده خدای ده دغه دوست خدمت کوم. پا زیارت که بدلون راخله هیچو کنارینا و خزوی لدوو دقیقو چه زیات نپریگ دو موبایل وازه و او تاویز دیکون کتا اجازه نور کوو.
په کوم ځای کې چې فرخونده سوځول شوې د ملي یووالي د ګوند لخوا پکې یو یادګاري سلی د جوړېدو په حال کې ده. کابل خاریان د دې سلی جوړول خلکو او راتلونکو نسل ته د عبرت د درس په توګه ګڼي. دوی د دې ترڅنګ په ورته پیښو کې د عدالت پلي کول غواړي.
فرخونده را نوغ به نوغ کشتن.
فرخونده یې ناحق ووژله او ویې سوځوله او دولت یې هم پوښتنه ونه کړه.
خلک دا هم وایي حکومت ولې تر اوسه ونتوانید چې د فرخوندې په قضیه کې ښکیل ټول کسان ونیسي. په دې اړه د کابل د امنیه قمندانۍ د جنایي څېړنو رئیس فریدون عبیدی ازادي راډیو ته وویل د دې قضیې دوه اصلي عاملین تښتېدلي خو د نیولو هڅې روانې دي.
دو نفر از قضیه فرخونده مفرور است که اونا تا تعقیب
د فرخونده د قضیه دوه کسان ورک دي. پولیس یې په لټه کې دي. هغوی په هیواد کې نه بلکې په ایران یا پاکستان او یا په کوم بل هیواد کې دي.
د مدني ټولنې غړي وایي تر څو چې په دې قضیه کې عدالت پلی نه شي له اعتراضونو به لاس وانخلي. خو حکومت ډاډ ورکوي چې د قضیه څېړل روان دي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. تاسو د خوشی په هیله د دې دیونی را رسیدلې پیغامونه در تخبرو. لکه چې تاسو هم معلومه ده د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې جګړې او ناامنۍ روانې دي او موږ ته هم تر ډیره د ناامنۍ په اړه د خلکو شکایتونه رسیدلې دي. چې غواړم د هغو دوستانو ځینې پیغامونه در واوروم چې د هلمند ولایت له جګړو څخه شکایتونه کړي دي او موږ ته په پیغام ثبتونکې د دستګاهي پریښي دي. تر پیغامونو وروسته به په همدې تړاو د افغانستان د دفاع وزارت خبرګون هم در واورو. راسره اوسئ.
بلې السلام علیکم. زه مت الله بختور د هلمند ولایت څخه خبره کوم. زموږ د هلمند ولایت امنیت ورځ تر بلې په خرابېدو دی. نو زما هیله او ارزو دا ده چې محترم ډاکټر صاحب اشرف غني د زموږ هلمند ته خاص توجه وکړي او زموږ هلمند به ژر تر ژره سکوت وکړي که دغسې مشکلات لکه همدا اوس چې روان دي. نو زما دا هیله او ارزو ده چې د اشرف غني خاص توجه هلمند ته وکړي. د هلمند ولایت ورځ تر بلې حالات ډېر خراب دي. مننه، دا پیغام باید ورسېږي.
زه د هلمند سنګین د ولسوالۍ یم. دلته دمدرالو څه پنجوایي کښې ماژر یم. دا زموږ په هلمند ولې یو څوک سر نه ګرځي. موږ خپل د باچا ته دا خواهش کوو، دا زما پیغام دی سپوه کې، زموږ باچا ویل په افغانستان سر نه ګرځي. موږ کار څه رایه ډاکتر اولاد ور کړي، کوم بل څه ور کړي، زموږ رایه امام اشرف غنی ته چې ورکړه رایه هم دغه ته ودرول دا زموږ ولایتونه د سکوت په حالات کې دندرال د برای ماښام صدر نن ماښام په ګرش پول کولای کې جنگ شروع ده مرګونه نقطه دي زموږ دغه خواهش دی چې موږ ته د حکومت بیرته ځایونه ونیسي بیرته زموږ خپل ولسوالۍ راسدغې کې ګرځي کې اوزې دي راګر کې بیرته موږ خپل په اوزو کې خپل پر ځایو باندې کښېنو د یوې خوا د دغه د پاکستان د حکومت راسترس کوي د بلې خوا د طالبانه باندې استېږي دا موږ څه وکړو موږ څو درڅو به دای د بل په ولایتو کې د بل په دغو کې به یې جنګونه به موږ راباندې حال وي زموږ نرو ښځې ډېر د افسوس سره ژوند زموږ ډېر د ستړیا په حالات کې موږ به چا سه موږ دا پوښتنه کوي چې هغوی ته په موږ سر نه ګرځي ولې زموږ سره خو هغه قدر کې دغه نه کوي سبا د سلام د ټولو د راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم دغه زما پیغام دي وروره نشر کړي
السلام علیکم و رحمت الله زش حکمت نزالی و لطالی من ولایت نزالی و لطالی دا پیغام آزادی رادیو ته پیرزم یلمن په ولایت کې جګړې ډېر زور نیولې ده د حکومت جنگ په واسطه نه دی پر وانونه غورځي کورو کې شدې وکښنیان باندې شهیدانه یې تر اوسه پورې یو طالب هم نه دی باندې شته جګړه په واسطه نه پر پر پریخر دا سیمه ورو پلیر دا ولې مسلمانان تکلیف او مسلمانان باندې تازه به خلک اوس په دښتو په لرې پرتو سیمو کې هېڅ هم نه ورته رسېږي هلته پراته دي اوس دا زما پیغام دي ټول اورېدونکو او لوڼو ارګانو ته ورسېږي وسلام السلام علیکم و رحمت الله و برکاته هم د هلمند ولایت تجریشت ولسوالۍ څخه خبرې ته کوم څه دا درخواست لري چې تاسو ټول د زموږ غږ واورئ او ټول مسلمانان په دې باندې ځان خبر کړي چې دا مسلمانان څونه په کلیګو کې دي څونه په جنجال کې دي څونه په تکلیف کې دي دا جنګونه شروع دي د خلکو کښتونه پاتې دي دغه بې خاصې لابونو بارانونه باندې رانه مټکې ګرځي ختمې کړي
بلې السلام علیکم محمد قاسم زواکم له هلمند ولایت څخه خبر کوم تاسو د ازادي راډیو ټول کارکونکو په اړوند ته سلام وایم پیغام دا دی چې په هلمند ولایت کې د څو رئیس جګړه سخته جګړه روانه ده په ګرش کې جګړه روانه ده په مرکه کې جګړه روانه ده که چیرې امنیتي ځواکونه د هلمند ولایت ته جدید توجه روانه ده دا به د کندوز د برخلیک سره به مخ شي د هلمند کې جګړه پراخ کیږي که چیرې مرکزي حکومت جدید توجه هلمند ته ونه کړي دا ولایت به له سقوط سره مخ شي ډیره مننه وسلام
د اوریدونکو پیغامونو خوم بو اوریدل د جمنی سره سم د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیر د دوه ویداو او شکایتونو په اړه له ازادي رادیو سره مرکه کړې ده اوریدو ته تاسو را بولم
په قطعی صورت سره هلمند ولایت سقوط نه کوي زمون قوتونه دي الته د جګړې فشار شته دي مګر زمون قوتونه په وضع باندې حاکم دي الته هرش په موږ د شپې عملیات لرو د ورځې عملیات هم روان دي جدي کوم مشکل نشته دي نور د جګړې فشار دي موږ جګړه تاییدو الته تابع د قوتونو کیږي لوی ګارنیزونونه جوړیږي اکمالات روان دي هلمند ته په وضع زمون د قوتونو په لاس کې دي جدي مشکل نشته دي مګر موږ جګړه تاییدو
بله وزیر صاحب د بارامچې په سیمه کې وایي پاکستانی ځواکونه مخکې راغلي
مونږ هغه کې زموږ پالیسی روخانه ده یو سانتی متر خاوره مونږ خپل چاته نه پریږدو نه چاته اجازه ورکو وزیر صاحب دفاع لوی در صاحب هدایت ورکړی دی چې هر چیرته یو سانتی متر هم چې څوک زموږ په خاوره تجاوز وکړي جواب به مغه سه غاغ ماتونکي وي
اوس تاسو دا ردوئ چې دوی نه دی راغلي دی خو یا جنگ نه شوی
تاسو ته وایم کچیرې څوک وغواړي په کوم ځای کې زمون خاورې ته داخل شي یا د دې هوډ ولري یا که داسې عمل ترسره کړي زمون قوتونه په تمام معنا اجازه ورته ورکړل شوې ده چې د هغوی مخنیوی وکړي او د خپل وینې په بیه باندې د خپل هیواد نه دفاع وکړي
بله وزیر صاحب د موساقلا او نوزاد څخه چې کوم امنیتي ځواکونه شاته شوي وو
قوتونه نه دي وتلي زموږ موساقلا کې قوتونه دي هلته تصفیه او تلاشي کیږي دوامداره کوم ځای کې چې تابع د قوتونو لپاره کومې پوستې سره یو ځای کیږي هغه معنا دا نه ده چې قوتونه شاته کیږي
د دفاع وزارت ویان دولت وزیري و چې د هلمند امنیتي وضعیت په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي اوس به هم ورسو هغو نورو پیغامونو ته چې زموږ دوستانو پر بېلابېلو موضوعاتو راستولي دي او خپل شکایتونه او وړاندیزونه یې راسره شریک کړي دي
السلام علیکم زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم پس سلام چې دا زما هغه کسان اوري چې هغه زموږ د ولایت مسلمان دي یا د طالبانو د خوا یا د حکومت د خوا
باید زموږ ملکي خلکو مغزوب وي او د اورېدو ته پاملرنه وکړي، باید د وطن خلک زهیر نه کړي. نو دغه زما غوښتنه ده د طالبانو څخه هم د حکومت څخه. زه د چنارتو د ولسوالۍ د مسؤولو څخه خبره کوم. السلام علیکم، چې پیغام نشته.
زما دا پیغام دی چې انډواله دغه حکومت دي دغه مکمل اربکیان دي که څه بله وي، دا د پاک باندې چې د ټوله افغانستان تاوتریخوالی د حکومت رنګ چې دي دغه اربکیان ور بد کړي دي. نو د حکومت زما دا غوښتنه ده چې دغه مکمل دغه خلک پوره کړي، حکومت ته به ټوله خلک او ټوله ولس راټول شي، حکومت ته به دغه خپل واک ورکړي، کرایت دی که حکومت دی، ټول دغه تاوتریخوالی چې پیش کړي دي دا دغه خلکو پیش کړي دي چې دغه په حکومت کې لاسوهنه کوي، هغه دغه خلک دي چې دغه مسلمانان زیري او د مسلمانانو سرونه کوي، دغه خلک چې دي دغه چې د حکومت سره یا حکومت داسې حکومت انتخابات ورته وته مخصوص خلک ورته وټاکي چې دغه د دغه ثوره کې او یا په ډله پسې سر ملي اردو سره حکومتدارلین دي. نو که چېرې دا زما غوښتنه ده، که چېرې ومني شي خو ویده کنی و سلام خدای مات.
بله السلام علیکم، زه نور محمد د دلارام ولسوالۍ څخه خبر کوم. دلته چې په ملي اردو باندې مین پتاو سي عباس ملکیان ولي درانه درانه توپونه راغورځوي. نو هیله مو ده اشرف غني سره چې دغه ملي اردو ته باندې امر وکړي چې دغه توپونه اوانونه بند کړي او نور دا ولس ونه ځوروي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه د هلمند ولایت مجید خبرې کوم د گریشته دشته. زما د حکومت د طالبانو صدا غوښتنه ده چې د خدای ریته وګوري، سره کښېنئ، دا خلک مه شرموئ، دا ولس مه شرموئ، خپل جوړ وروغه سره وکړي، دا ټوک ټوک انسانان تر دغه لامه سره در بدره کوي، نور خدمت نه لرو، د خدای په امان.
السلام علیکم، نورستان ولایت چرچنو ولسوالۍ څخه خبر سره کوم. دلته زموږ دا حکومت اربکی دی، دا اربکیان بیخي سخت ظلم راسره کوي، کورونه مو ولي، شپنه مو ولي، وطنونه مو ولي، د دوی د لاسه نه بوټ پوجي کوای، سه نه خپل کښت ورپلای سه. وروره دا که زموږ پیغام باید لوړ مقامات ته ورسېږي. وسلام.
السلام علیکم، زه د کونړ ولایت د مرور ولسوالۍ د دریدم د کلي نه خبرې کوم. پنځه میاشتې کېږي وروره چې مونږ ته د حکومت د خوا نه لاره بنده ده او هېڅ نه را پرېږدي، خو اوړه یو خوا غوټ هم نه را پرېږدي، او زر تر زره دې دا لاره ازاده شي او که ازاده نه شي نو مونږ به عوام پاڅون وکړو.
دا پیغام چې په موږ باندې لارې بندې دي، په موږ باندې کوټ غوړي غنم دا شی ګران دي، لارې بندې موږ دا حکومت دا خواهش چې موږ دا لارې ازادي کړو، موږ څه ګناه درات یو څه ګناه بلې، موږ دا خواهش چې موږ دا لارې ازادي کړو، موږ شان ارزان چې موږ دا حکومت خواهش. السلام علیکم.
الو السلام علیکم، زه فت الله د نارسراج د ولسوالۍ څخه پیغام پیژدم. زه د ازادۍ راډیو و ټولو کارکوونکو ته سلامونه په احترام وایم. زه دا وایم موږ د ناری سراج کانال د کونډې وو د یتیم په پیسو باندې کار کړی دی. نو موږ د اشرف ډاکټر اشرف غنی وایي زه و ګاونډي هیوادو ته بالا اوبه وړیا نه ورکوم. نو چې ته وړیا اوبه نه ورکوې، د دوو سوو کالو د درو سوو کالو کانال دی، دا څلور میاشتې کېږي تړه سوی دی. نو موږ یو لیټر تیل په پنځوس کالدارې دي، نو موږ غنم کرلي دي، غنمو باندې مو دا درې میاشتې څلور میاشتې کېږي اوبه نه دي څک لګولي. نو موږ ماشین ته تیل وس نه لرو چې په رانیسو، نو دا غنم موږ وچ کړو، موږ دا بچیان په چش وساتو، موږ پر چا باندې وژاړو؟ د سنګین په ولسوالۍ کې زموږ د ولې بند دی، د ولې پر سربند پر غاړه باندې دل دوزر ور وستلی وو، دل دوزر والا بل ورځ دج باندې کړی وی، دل دوزر والا وشتلی وو، پر لاس باندې زخمی کړی وو، نو برته کار پاتسو. نو دغه کانال یو ورځ وخت کې موږ د ډاکټر اشرف غنی صدا یې لکو چې یو ورځ وخت ورکی لازمي و میراوانو ته چې لازمي کانال راکړه الکی. و سلام په احترام، ازادي راډیو زنده آباد.
سلامونه دې کې علم المانځ محمد ظاهر اتل سر درې پنګ بډي کم روګر ولایت اذر رساله چا.
وروره چې له هلمند نه خلک درته په ناحقه چې دلته پیغامونه پرېږدي، ما په ولسوالۍ کې امن ده. راسه د حضر حال وګوره، د حضر سرک وګوره، وایي د حضر د لپامه دومره غراض دی. دلته حضر کې سرک پوخ نشته، د ټایرو میدان پوخ نشته، ټایرو غورځي، دا د څه شي غورځي؟ تې میدان لري د ټایرو په جبه کې راته نه چرسو کې ټایرو راته کېنه، بیا په هغې خلک هم ځي. میدان نه لري، د ټایرو میدان نه لري، پوخ سرک نه لري. بیا له حضر نه ګیلم کوي، حضر ته خدمت چا کړی؟ کوم یو کړی؟ پوخ سرک څه ورته؟ پوخ نه هغه جوړ سرک څه ورته؟ لارې خلاصې دي. دا د دوه ټایرو راشې هم مسافر وړي د وظیفو وخت پوره وي، هغه به درته ترې پاتې شي، ټایرې ډکې وړې چې کېدای نه شي. نو لارې خوشې دي، کومه چې لاړ شي خلک. دا هیله ده چې زما غږ لوړو مقاماتو ته ورسوي. والسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زید د کندهار ولایت احمدشاہ بابا د شهر سره خبرې کوم. دا چې په ټول افغانستان کې د کاري کاروبار نشته، نو حکومت وایي چې داسې یو فابریکه یا یو شی جوړ کړي، خو برکونه هم خراب دي. نو حکومت هسې موږ دا هیله کوو چې کوچنۍ کوچنۍ فابریکې جوړې کړي، یو سل سل یو نیم نیم سل کسان به کار پکښې کوي، نو ټولو ته به نوکرې نه کوي، د ماښام ګواله پکښې برابره شي. حکومت خو داسې لاس تر زنه ناست دي، ګر سره هېڅ سوچ فکر نه کوي چې دا خلک به چیش کوي، چیش به نه خوري. دا زموږ چې رایې دوی ته ورکړي، موږ ته هېڅ فایده نه راورسول. دا دې شرف د کرزي پنځلس کاله تېر کړی، اشرف غني یو نیم کال تېر کړي. نو موږ دا خواست کوو چې تاسې یو کوچنۍ کوچنۍ فابریکې جوړې کړي. ټول مسلمانانو ته به یو لس کارونه په هر ولایت کې دوه دوه فابریکې جوړې کړي، چې ناکې پر موټرانو په کورګنډانو ورکوي، پر فابریکو یو وخت چې خلک دوه وي درته وي، چې بس دا یو سوال دی یو د غري.
زه محمد الله د بلوچستان د لرلایي څخه خبره کوم. ما د زابل په حقله باندې دغه داسې د شمزو په ولسوالۍ کې په دا پنځلس کاله کې د یوې روپۍ د یوې افغانۍ کار هم نه ده سوی، نه مکتب شته، نه روډ شته، نه د چشان اوبه شته. خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ وي. نو زما له والي صاحب څخه د نورو همکارانو څخه دا غوښتنه ده د دې د شمردو ولسوالۍ ته توجه زیاته کی.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو په همدې پیغام سره زموږ د نن ورځې د خبرونې وخت هم پای ته ورسید. د نورو ټلیفوني تماسونو په هیله مو يم. د خبرونې په پای کې د پیغام ثبتونکو د دستګاه شمیرې درته اعلانو. تر سره ویلې کې یو بیا هم زنګ وهي د خپلې سیمې او ولایت یا ولسوالۍ د ستونزو په اړه موږ ته زنګ وهي او خپلې ستونزې او شکایتونه سره شریکوي. ریډیو هڅه کوي چې ستاسو دغه پیغامونه نشر کړي او د مسؤلینو تر غوږه ورسوي. تر بیا پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. Thank you.